سلام په کابل کې لاس بجې شوې په رواني وسات کې به د مثلث اوومې ورځې خپرونې واورئ خو تر هغه مخکې خبرونه داس حال کې چې د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال وایي دوی د امریکا او روسیې په ګډون له ټولې نړۍ سره ښې اړیکې غواړي. مولوي عبدالکبیر په هغو څرګندونو کې چې پرون شنبه یې په کابل کې وکړې ویلي،
د ټولو دنیا سره په شمول د امریکا چې په موږ حمله کړې ده، په شمول د اتحاد جماهیر شوروي چې په موږ حمله کړې، اوس ځای روسانو نیولی، د ټولو دنیا سره موږ حسنه روابط حسن تعامل غواړو. زمونږ اراده دا نه ده چې د افغانستان خاوره د چا په ضرر باندې استعمال شي.
مولوی عبدالکبیر تیره پنجشنبه د برېټانیا له شارج دافیر سره په کتنه کې هم ویلي وو د طالبانو حکومت په ځانګړي ډول له برېټانیا سره د مثبت تعامل غوښتنه لري. د طالبانو چارواکي له نړۍ سره د مثبت تعامل غوښتنه داسې وخت کوي چې بېلابېلو نړیوالو بنسټونو او هیوادونو د طالبانو د ځپونکو اقداماتو له کبله پر دوی انتقادونه کړي. د ایران په پلازمینه تهران کې د افغانستان د مدني ټولنې او بشري حقونو بنسټونو د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو خپل سرې نیول وغندل. د دغه بنسټ نږدې لسو غړو پرون شنبه په یوه اعتراض کې وویل چې د طالبانو حکومت له دین څخه د وسیلې په توګه استفاده کړې. د دغو بنسټونو غړو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره لا ډېر اقدامات وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما تېره پنجشنبه په یوه اعلامیه کې په کابل او دایکندي کې د جنوري له لومړۍ او د بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو پر نیول کېدو انتقاد وکړ. طالبانو مخکې تایید کړې وه چې ځینې ښځې د بشپړ حجاب د نه رعایت په تور نیولې دي. د ټولنیزو رسنیو ګڼو کاروونکو د طالبانو لخوا په کندهار کې د یو محلي طنزیه سندرغاړي یار محمد یارمل سره د سپکاوي ډک چلند غندلی. یار محمد یارمل د تیرو 15 کلونو راهیسې کندهار کې په ودونو او د خوښیو په مراسمو کې ټوکې ټکالی کوي او له دریا سره محلي سندرې وایي. په ټولنیزو رسنیو کې په یو خپاره شوي تصویر کې لیدل کېږي چې طالبانو د دغه سندرغاړي دریا ماته کړې او د هغه په غاړه یې ورزړولې. معلومه نه ده چې دغه پېښه څه وخت رامنځته شوې، خو د ټولنیزو رسنیو ګڼو کاروونکو د نوموړي سندرغاړي سره د طالبانو دغه ډول چلند غندلی. طالبانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې پر موسیقي بندیز لګولی وو، خو د دریا وهلو ته اجازه ورکړې وه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډلې د هند په وړاندې د دویم شل اوریزې لوبې لپاره پوره تمرینونه کړي. د دغه بورډ ویان سید نسیم سادات نن یکشنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
افغان اتلان نن هندوستان پر وړاندې خپل دویم شل اوریزه سیالۍ ترسره کوي. دوی اندور ته رسېدلي، دلته خپل تمرینات هم کړي او تمه کیږي چې په نننۍ لوبه کې به ښه وځلیږي.
د هند په اندور کې نننۍ لوبه د کابل پر وخت ماښام 6:00 پیلېږي. تیره پنجشنبه لومړۍ لوبه هند په 6 وکټو ګټلې وه او درېمه شل اوریزه لوبه به د روانې چهارشنبې په ورځ وشي. او نن یکشنبه په غزه کې د اسرائیل او توندلارې ډلې حماس ترمنځ د روانې جګړې سل ورځې پوره شوې. اسرائیل پرون هم په غزې تړنګ کې د خپلې تر ټولو خونړۍ جګړې په دوام د دې کلا بند شوي قلمرو بمبارۍ ته دوام ورکړ. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت ویان اشرف القدرت پرون شنبه ویلي وو چې د 40 ساعتونو پر مهال د اسرائیل په بمباریو کې 115 کسان وژل شوي او 312 نور ټپیان شوي دي. د ده په وینا د اکتوبر 9 د غزې په جګړه کې 23340 کسان وژل شوي چې ډیری ملکیان دي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړې نه دي. اسرائیل چې د حماس ډلې تر ختمېدو پورې د جګړې د دوام خبره کړې، د سختو فشارونو سره مخامخ دی. پرون هم د لندن په مرکزي برخه کې ګڼ ماشومان له غزرګونو لاریون کوونکو سره یو ځای شول چې د فلسطینیانو په ملاتړ راوتلي وو.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
افغانستان ته د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د ګوند د مشر د سفر په تړاو بحث لرو. مولانا فضل الرحمن د جنوري په 1 کابل ته ولاړ. تر سفر مخکې د اسلام آباد کې رسنیو ته وویل د طالبانو د حکومت په بلنه کابل ته روان دی او د پاکستان چارواکو هم خپل نظر او دریځ له ده سره شریک کړی چې د سفر په ترڅ کې به له افغان طالبانو سره د پاکستاني طالبانو په اړه خبرې وکړي. له نږدې 2.5 کلونو راهیسې چې افغان طالبانو کابل نیولی دی، ورځ تر بلې په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې بریدونه زیات شوي دي. اسلام آباد تور پوری کوي چې افغان طالبانو په خپل خاور کې ټي ټي پی وسلوالو ته خوندې پناه ځایونه ورکړي دي او هغوی له هغه ځایه په پاکستان کې ترګریز پلانونه جوړوي. په کابل کې واکمن طالبان دا تورونه ردوي او وایي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ګډون د بل هیواد پر ضد وکاروي. سوال دا دی چې د مولانا فضل الرحمن په مشي پلاوی به دغه لانجه هواره کړي. د جمعیت علماء اسلام د ګوند یو مشر مفتي کفایت الله امریکا شاخ ډیوی ته وویل چې تحریک طالبان له پاکستاني چارواکو له اساسي قانون سره سم شریعت غواړي او وایي که سل په سلو کې شریعت نشي راوستلی 50 په سلو کې د شریعت پلی کړي. البته مفتي کفایت الله ویلي دي چې د دوی ګوند د شریعت د تطبیق لپاره سوله ییزه لاره خپله کړې او ټي ټي پي وسلې ته لاس کړی. خدای هم نیوکه کوي او وایي چې نږدې و اویا کلونه وشول چې پاکستان جوړ شوی او لا نه دی توانېدلی چې سود ختم کړي د جمعې رخصتي پلی کړي. دغه نظر ته که څوک ګوري نو بیرته ممکن شک وکړي چې جمعیت علما اسلام ګوند خو په خپله یو ډول د ټي ټي پي په څیر نظر لري. بل لور ته په 2022 کال کې د یو مخور پاکستاني دیني عالم مفتي تقي عثماني په مشي د پاکستان یو پلاوی افغانستان ته تللی وو او د افغان طالبانو له مشرانو سره یې کتلی وو، خو تر دې سفر وروسته په پاکستان کې ټي ټي پي له بریدونو لاس په سر نه شوه. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې دا خپرونه په یوټیوب کې وګورئ، که مو خوښه سوه سبسکرایب کړئ او په فیسبوک کې هم دا خپرونه لیدلی شئ او خپل نظر را سره شریکولی شئ. رابشم د خبرونه میلمنو ته د اسکایپ لاري نظیفه اقبال بخانی ډیپلوماټه را سره ده. عبد الله په استودیو کې زما همکار په مشال رادیو کې اسرار عالم مومند ستاسو هر کله کوم مغلی اقبال ک لمړی لتا سو د پښتنه وکم چې تاسو د مولانا فضل الرحمن سفر ساس په نظر تاسو څنګه ښکاری چایا دا به د تلار هوار کړی چې د اسلام آباد او کابل اړیکی بیرته عادی شي؟
سلامونه تاسو ته، تاسو میدما او زمګه ګیدونکو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې په دې یو مهم وخت کې چې دا سفر تر سره شوی دی، د دې ډیر ګټه به خپل مولانا فضل الرحمن ته ورسیږي، ځکه چې د دې څخه د امتیاز واخلي. هلته د انتخاباتو مسله ده او د اړیکې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ کوم چې د ټي ټي پی په بهانه به ورته وایم رامنځته شوی دی، زه فکر ونه کوم چې په دې کې به دغه سفر ډېر نقش ولري، ځکه چې مونږ پوهیږو چې د ټي ټي پی او د طالبانو اړیکې ډېر نږدې دي. دوی په هغه وخت کې چې طالبان افغانستان کې خپل د جهاد په نوم جنگ د افغانستان د خلکو په ضد شروع کړی و، دغه وخت نه ټي ټي پی د طالبانو سره ډېر مرسته کړې ده. دوی معلومات ښایي چې د دوی اړیکې ډېر نږدې دي او حتی فامیلی اړیکې لري او بیعت دوی کړې ده د دوی د امیر سره. نو زه فکر کوم چې دا سفر یو سمبولیک حیثیت لري خپل مولانا فضل الرحمن ته، او د دې لپاره چې په پاکستان کې د تروریستي بریدونه د ټي ټي پی له خوا چې موږ ګورو چې په دې څو وخت کې او یا د طالبانو د واکمنۍ دونه بعد تقریبا 90% وایي چې بریدونه زیات شوي دي، زه فکر ونه کوم چې په دې کې څه خاص تاثیر ولري. خو دای غواړي چې هم د خلکو نه هم د اطمینان واخلي د پاکستان د خلکو حمایت جلب کړي، چې دغه د اوس هم چې طالبان سره یا طالبان یا ټي ټي پی چې د پاکستان امنیت چالنج کړی دی، زه اوس هم هغه نفوذ لرم او استفاده کوم دغه نفوذ څخه. او په څنګ کې د حکومتي چارواکو پاکستان کې د آی اس آی او نور حکومتي چارواکي چې موږ ولیدل چې دوی څو ځلې په طالبانو باندې غږ وکړ او وینه وغوښتل چې باید دغه فعالیتونه د ټي ټي پی په افغانستان کې مخه ونیسي، چې تر هغه پاکستان کې دوی بریدونه
ترسره کړل. تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه چې فضل الرحمن او دا خبره مو کړه چې فضل الرحمن غواړي چې په انتخابات کې لدې سفره ګټه واخلي. محمد صاحب په مشال کې رادیو کې تاسو چې کله له کوم خلکو سره خبرې کړې دي دا خبره بل چا تاسو ته تایید کړې ده؟
بالکل، دوی چې دا کومه خبره وکړه نو څنګه چې د پاکستان د بورو چارو وزارت ویان دی ممتاز وره بلوچ ویل چې دوی د مولانا فضلالرحمن دغه سفر ملاتړ نه کوي او د دینه مخکې مولانا صاحب په خپل باندې مشال دی ته ویلو چې د اسلام
آباد ستاسو خبره نیسم د مولانا فضل الرحمن هم د څرګندونې بسره وګورو بیا به بیرته تاسو ته راشم.
ظاهر خو د جمعیت علماء اسلام ورسی، لیکن چونکه جمعیت علماء اسلام سفر خو د جمعیت په حواله باندې سمانه نه لري، اوسو پر جمهور د پاکستان او د افغانستان د هوادون مفاد او مصالح بخته او نصاب دي. نو په دې حواله سره ما پاکستانی چکم واکمن خلک دي هغه سره رابطه وکړله، وزارت خارجه د ملک حکمرانان نو ټول حکومت ما سره په دې حواله سره په رابطه کې ده.
محمد صاحب وبخښئ، اوس خبرو ته ادامه ورکړئ. مولانا خوشکاره وایي چې د بهرنیو چارو وزارت سره ما خبرې کړې دي، د هغوی تاییدي مې اخیستې ده. نو زهرا بلوچ څرنګه د پنجشنبې په ورځ دا خبره وکړه چې حمایت یې نه کوو؟
بالکل، د نظیفي صاحب د خبرې په تړاو چې ما څنګه خبره کوله چې څنګه د مولانا صاحب ته به دغه ګټه ورسي دغه سفرې، او د هغې ښکاره خبره همدا مخترله چې څنګه تاسو واورېدل، نو د پاکستان د بورو چارو وزارت ویاند دغه خبره وکړله چې د منګه دا سفر نه تاییدو، د منګ د دې ملاتړ نه دی کړی، د پاکستان په استازیتوب نه دی تللی مولانا فضلالرحمن. نو زموږ چې کله د پوهانو څخه خبرې وشوې نو هغوی ویل د دې غټه وجه دا ده چې د دې سفر چې کومې ګټې وي د پاکستان د ریاست لپاره هغه مخته را نغلي، او هغې ګټې مهمه همدغه وه چې دوی دا کوشش کوو چې د افغان طالبان دې ته رضا کړي چې د طریقي طالبان پاکستان پر ضد باندې چې په پاکستان کې بریدونه کوي د هغوی خلاف اقدامات وکړي، هغه ونیسي یا هغه پاکستان ته وسپاري. خو څنګه چې نظیفي صاحب وویلي چې د پاکستان طالبان هغه د افغان طالبانو سره اوږه په اوږه جنګېدلي دي، د افغانستان د پخواني حکومت خلاف، جمهوري حکومت خلاف نه، هغوی کله هم نشي کولای چې د هغوی خلاف اقدامات وکړي. او اوس همدغه ترازو چې په پاکستان کې زیاتره خلک همدغه نظر لري چې په مولانا فضلالرحمن باندې خپله بریدونه شوي دي، وسلوال بریدونه شوي دي، نو هغه غواړي چې په دې انتخاباتي کمپاین پر مهال د ته یو مکور کی چې په دې باندې بریدونه نه کوي چې دا په خلاص مټ باندې خپله انتخاباتي کمپاین په دغه سیمه کې وچلي، ځکه چې طالبانو ته کم از کم دا اوس په معلومه شوله چې په افغان طالبانو کې لا هم مولانا فضلالرحمن ته هغوی احترام لري، هغوی درناوی لري. نو کېدای شي چې د دغې وجې نه دوی په مولانا فضلالرحمن باندې دغه بریدونه ترسره نه کړي، دغه نه ډډه وکړي.
مننه. اغلی حقپال، لکه محمد صاحب چې د پاکستاني کتونکو په وینا باندې دا خبره وکړه چې مولانا فضلالرحمن چې په دې سفر کې ځي هلته یو د انتخاباتو په تړاو باندې خو تاسو مخکې توضیح ورکړل چې د به انتخاباتي ګټه له دې سفره واخلي، لیکن په ورته وخت کې د مولانا فضلالرحمن هلته شکونه دي چې آیا انتخابات به وشي او که ونه شي. بل لور ته مولانا فضلالرحمن په خپله ویلې دي چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ناامني دومره ډېره ده چې د په انتخاباتو باندې شک کوي. نو څرنګه تاسو دا خبره کوله؟
دغه د احتمالات، هغه امنیتي احتمالات، زه فکر ونه کوم چې دا د دې باعث شي چې یو څوک هغه پروګرام او هغه برنامه چې لري او پوهېږي هم چې دغه پروګرام څخه کولای شي چې سیاسي ګټې پورته کړي هغه ونه کړي. دا چې دوی وایي چې ممکن انتخابات وشي که ونه شي، دغه اگر چې امنیتي مسله ده خو فکر کوم چې بیا سیاسي پرېکړه شاید وشي په دې باندې. خو موږ په دې باندې پوهېږو چې په دې دوه نیمو کلونو کې مولانا فضلالرحمن څو ځلې د خواهش درلودو چې راشي د سفر ته او دغه ملاقات باید ترسره کړي. دا سفر موږ پوهېږو چې د متقی او داسې نورې کړۍ چې په افغانستان کې دي او خصوصا د دوی سره ښه اړیکې لري، اگر چې اکثریت لري خو یو څو کړۍ موږ پوهېږو چې دوی په بعض اظهارات لکه ملا یعقوب نور په خپل اظهاراتو کې داسې ښایي چې دوی یو څه د پاکستان څخه مستقل اظهارات لري. نو دغه کړی د مولانا فضل الرحمن ته دا سفر چې په دغه وخت کې چمتو کړی دی، زه فکر کوم چې د انتخابات چې دا ستاسو سوال ته راځم چې وشي که ونشي، خو په هر صورت دا یو بل پیغام هم پاکستان ته او خپل د پاکستان استابلیشمنت یا حکومت ته او خصوصا د استخباراتو ته هم درلوده. هغه پیغام دا ده چې داسې هم ویل کېږي، مونږ پخوا هم اورېدلي ول چې مثلا عمران خان او داسې نور سیاست مداران هم دومره ډېر اهمیت نه ورکوه مولانا فضل الرحمن ته. خدای د طالبانو واکمن کېدل او خصوصا چې اوس په طالبانو باندې نفوذ درلودل د پاکستان ډېر مهم خبره ده. مونږ ولیدل چې په ملګرو ملتونو کې په امنیت شورا کې د پاکستان سفیر چې خپل وینا وکړه، خصوصا هغه وخت کې چې دغه د سینیر الاغلو ځانګړی راپور باندې چې کله بحث کې د دوی ډېر په شدت باندې خپل اندېښنه د افغانستان څخه د امنیتي تهدید لپاره دوی اظهار کړل، کنه مونږ ولیدل چې په اول کې چې کله طالبان په قدرت ته ورسېدل پاکستانیان د دوی سفیران د دوی تر عمران خان پورې او جنرالان اکثریت ډېر خوشبینه ول د طالبانو د واکمنېدو لپاره، خو اوس یو څه سناریو او یو څه تهدیدونه تغییر کړی دی او دا چې انتخابات وشي که ونشي دا به هغه وخت به تصمیم، خو زه فکر کوم چې مولانا فضل الرحمن ایسای او مکمل حکومت غواړي چې وښایي چې وګوري هیبت الله سره څوک نشي کوی چې وګوري امنه محمد راځي کابل ته، دویم کس د ملګرو ملتونو ځانګړي د ملګرو ملتو د سرمنشي معاون دی او همدې لپاره راځي چې د ښځو په مسلې باندې خبرې وکړي او داسې نور هم ډېر
اسلامي علماو حیات نړیوال حیات چې راغلی له هغه سره هم نه وکتلي. البته یو خبره محمد صاحب تاسو ویل، خو زه یو پوښتنه په درلود مخکې ستاسو تر خبرې پورې، که چېرته همدا خبرې ومنل شي نو ولې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې زهرا بلوچ وویل چې د فضل الرحمن د سفر حمایت په رسمي ډول دوی نه کوي؟
زه فکر کوم چې شاید یو دلیل دا وي چې دغه سفر خپله یو څه هغه تناقضات لري. یو تناقض د دې سفر دا د مونږ پیغو کړی دی د مولانا فضل الرحمن او د طالبانو او خصوصا د افغانستان د جهاد او د جنگ تاریخچه تک مونږ مطالعه وکړو، افغانان په مجموع کې د افغانستان خلک په مجموع کې د دغه علماو څخه د دغه مدارسو څخه ډیر ضرر لیدلی دی. څه د جهاد په وخت کې چې مونږ ولیدل دوی فتوا ورکړل، یو حکومت رنگ شو، بیرته دوی طالبانو سره ودرېدل، بلاخره شل کال جنگ او هغه یو حکومت چې یو ډېر غټ فرصت و د افغانستان د خلکو دپاره، د افغانستان د ځوان نسل او خصوصا د ښځو دپاره او د افغانستان د پرمختګ دپاره. دا چې امریکا راغلی و که دا دوی اشغال بولو که هر شی بولو، تر یو حده پورې حاکمیت د قانون و، تر یو حده پورې یو چوکاټ برابر شوی و چې خلک خپل هغه د ټولنې د اصلاح لپاره کار وکړي، نو هغسې یو نظام سقوط وکړه. او مونږ ګورو چې د دوی هغه ډېر نږدې اړیکې او د طالبانو سره، او که چیرې مثلا دا هم دغه سفر ښایي چې رښتیا دغه اړیکې اوس هم شته، او که دا په رسمي توګه، دا زما نظر ده، زما تحلیل ده، ممکن داسې نور عوامل هم په دې کې وي چې نور متخصصین به پرې خبرې وکړي، خو زما په اند چې تر اوسه پورې د طالبانو او د پاکستان تر منځه نه هم رسمیت پېژندنه ده او دغه اړیکې او دغه حمایه هم چې شوې ده په دې باندې هم ښایي چې د دې عواقب هغه د ورځ تر ورځه دوی ګوري او دوی یو څه پښیماني به لري. نو نه غواړي چې دغه مستقیم رابطه د ایسای او د مولانا او د طالبانو شاید وښایي چې اوس هم د پاکستان د حکومت د حمایت باندې.
محمد صاحب تاسو
له صرف دا وای چې د انتخاباتو موضوع نو د پاکستان چې کوم نگران د اطلاعات وزیر مرتضی سولنګي ناغول چې حالات دومره هم نه دي خراب چې منګا انتخابات وزندو انتخابات مخامخا کیږي او دا خبر هم وکړه چې په 2008 کې په 2013 کې د دینه حالات ډیر خرابو خدایي باوجود انتخابات وشول او په هغه وختو کې کساسو یا چینو دغه مذهبي ګوندونه یا پاکستان ترکین صاحب په دې باندې به وسلوال بریدونه نه کېدل او عوامي نشل ګوند پیپلز پارټي باندې به بریدونه کېدل او کساسو یا چی د انتخاباتو نه لګه شی به مخکي په د پاکستان په خواني وزیر اعظم بنظر بوټو هغه هم په 14 کې وجل شول خدایي باوجود هغه انتخاباتونه زندول شو انتخابات وشول بل چې دوی کومه خبره وکړه د مولانا فضل الرحمن نو زمنګا چې مشال دې کوم خبريال په اسلام آباد کې نو هغه دا خبره ما سره کوله چې د مولانا صاحب د دې سفر هدف مطلب یا پاکستان ته ګټي څه شته ده کنه نو څنګه چې وختي موږ خبر وکړي چې ښکاری خدا سي چې ګټي مخ ته په ښکارا ګټي نه ښکاری خو زری پټي ګټي غول چې دا سیدي چې لکه یو خدا وشو چې پړومبي زل باندې څنګه هغه چې ماته از ما سرچینې ویلې دي چې مولانا فضل الرحمن د مولا هبت الله سره ملاقات کړی دی طالبان د مشر سره نو هغه چې پړومبي زل باندې د پاکستان د استخباراتي ادارو د پاکستان د حکومت دریځ هغه هغه ته رسیدلې ده نیخ په نیغه باندې مولانا فضل الرحمن ورسو دوهمه خبره هغه دا کوله چې په د پاکستان چې کوم حکومت ته نو که یو خو دا غوی دریځ ورسېده بل خو بیا د کوم په دغه سیمه کې چې دغه کوم خبري روانې وي چې د پاکستان او د افغانستان کوم اړیکې دي نو د دې نه یو غټه بل دار چې د کډوالو په اړه باندې د افغان کډوالو په اړه باندې چې دا غوی کوم اندېښنې دي کوم کنسرنز دي هغه غوی ته ورسېدلې او داسې نور ډېرې خبرې دي چې مطلب هغه با مولانا فضل الرحمن د پاکستان د اسټابلیشمنت کې خبرې دي ابې نیخ پنیغه مولا هبت الله تر رسولي
کسان دي مولا د مولا هبت الله سره دي فضل الرحمن دي لیدنو کتنو پاړه باندې تر دې شپه پورې ډېر رسمن خبرې نه دي شپې خو بیا هم اغلی حق پال لوی سره د سفر ته څوک ورو تاسو خپل د وی ډیپلوماټ په صفات باندې د سفر ته پڅ سرګ ګوري په کار خدا و چې یو ډیپلوماټ له پاکستان افغانستان ته تللی و چې خبرې کړي وای نو یو مولا پاید ولې آل تلاړ شي او مولوی پاید ولې لاړ شي دا خبرې وکړي
زه فکر کوم چې دا ډیر یو مناسب کس و چې باید تللی وای ځکه چې موږ پوهیږو چې افغان طالبان یا د طالبان او دغه حسنی واکمنه یو پاکستانیان ډیپلوماټیک اړیکې نه لري او هم داسې ښایي چې هغه شیان چې اوس موږ ولیدل یا هغه خصوصا د ټي پی په اقله داسې ښایي چې یو څه نفوذ هم به دوی باندې کم وي نو د ملا واکی حکومت ته هم داسې یو سفر مناسبه ده چې باید وګورشي خو زه فکر کوم چې په دې باندې هم باید فکر خبرې وکړو چې مونږ د افغانانو په دې وخت کې توقع چې وو یا مثلا وضعیت د افغانستان لپاره د څه فایده ورسوي مونږ پوهیږو چې تر اوسه پورې جزئیات د دې سفر نه دی فاش شوی خو توقع کچېرې دا سفر په ښه نیت ترسره شوی وای کچېرې دا سفر هغه شی چې افغانان همیشه فکر کوي او همداسې مخودلې دي چې د افغانستان په نفع خو هېڅکله د پاکستان علماو او یا د پاکستان سیاستونه د افغانستان په نفع نه وو مونږ ګورو چې آیا کچېرې په نفع وای توقع به د افغانان دا وای چې په دې سفر کې مهم ټکي چې د افغانستان او افغانان خصوصا ورسره مخامخ دي او په یوه باندې خبرې شوی او دا وغید حواره ولود لپاره باید کوشش شوی وي مثلا مونږ د ماجرین خبرو باندې خبرې وکړو مثلا مونږ پیږو چې اوس افغانستان د یو ډیر جوار بحران سره مخ ته خصوصا د خلکو حقونه نقضیږي مونږ د مولانا فضل الرحمن کلب هم ووته چې دوی سره پوښتنه کوي چې د ښځو د تعلیم په اړه د ښځو تعلیم ته دومره یا حقوق ته ارزښت نو ورکوي په سره د دې چې پیږي چې سفر افغانستان ته کوي خدای د غزي په اقله غيږي
بل اخر اقبالو بخښه ساس خبر نیسم د مولانا فضل الرحمن د امده خبرو
د خبر خبر هم سره وورو چې د په افغانستان کې د نجونو او میرمنو او د ښځو د تعلیم په اړه څه وایي.
د زنانو په تعلیم باندې شریعت په حواله باندې هیڅ سوال نشته. ایران کې چې انقلاب راغلی و ما هغو تعلیم سلسله څومره وخته پورې معطل وه او څومره پروپاګنډه د هغو خلاف وکړه چې تعلیم یې بند کړه، تعلیم یې بند کړه، تعلیم یې بند کړه. نو دا افغانستان هم داسې نه ده چې څه په جمهوري عمل کې جمهوریت تبدیل راغلی ده، خو شل کاله جنګ په نتیجه کې دا ټول تبدیل راغلی ده. لهذا دا دنیا باندې څه سخته راغلې ده چې دوی هره خبره یکدم پورته کوي او سبا یې په دوی باندې مني. یقیناً د امارت اسلامی له ډېرې زمانې نه چونکه په افغانستان کې یو کلیدي رول ده، نو هغه هم په دې خبرې باندې پوهېږي چې موږ دنیا سره چلو، موږ دنیا سره هم قدمه سفر کوو. نو دا شیونه په دغو ضرورتونو نه خو هغه پوهېږي کنه دي. موږ ته څه فکر ده چې زه به چې کونده په فلسطین باندې به په غزه باندې به بمباران کېږي او په دې کې به 22,000 بے گناه خلک او په هغې کې به 70% بچي او ښځې به وي او میندې به وي، او د هغو بمبارۍ کې هم انسان کشي ده، نسل کشي ده، او یو جنګي جرم ده.
وبخښئ اوس به بېرته ستاسو خبرې ته راشم. یو بله خبره چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه، تاسو ویل چې د اسلام آباد او طالبان په کابل کې واکمن طالبان ډیپلوماتیک روابط نه لري، خو پاکستان طالبان په اسلام آباد کې سفارت لري، خپل سفیر لري، او پاکستان هم شارج دافیر لري په کابل کې. یعنی یو له هغوی هوادو د پاکستان چې له طالبان سره روابط احسانه دي.
دقیقا روابط حسنه تر یو حد پورې ده. زما هدف د دې ده چې د ډیپلوماتیک روابط نه هغه د مولویانو او د مولایانو نفوس، او خصوصا د مولانا فضل الرحمن نفوس چې دی تعتا د طالبانو معنوي پلار ویل کېږي، ځکه چې دی ډېر حمایت کړی دی د طالبانو څخه. نو تر دې حده پورې مونږ دا د مقایسې وړ نه ده. او بل دا چې په نورو هیوادونو کې، د سیمې نورو هیوادونو کې هم طالبان سفارتونه لري. دغه ډیپلوماتیک اړیکې او یا دغه نه د رسمیت پېژندنه نه ده، خو دا ډیپلوماتیک اړیکې دي. فکر کوم چې هغه پیغام چې مستقیما مولانا فضل رحمان کولای شي چې هیبت الله ته ورسوي، متقی نشي کولای او یا نور نشي کولای. نو په دې اساس دغه سفر همدې لپاره ترسره شو، او خصوصا د خپل د مولانا فضل الرحمن د سیاسي او انتخاباتي اهدافو لپاره ډیر مهم وو.
خو دا مسئله تاسو اشاره کړم، مومن صاحب تاسو څه غوښتل څه وایي؟
ما صرف تاسو سره مال چې لکه تاسو خیلیو دا چې څونه مولانا فضل الرحمن د 1 جنوري نه تللی دی افغانستان ته، نو دغه یو باس روان دی چې افغان طالبانو سره په ټي ټي پي باندې خبرې وکړلې او ټي ټي پي باندې خبرې ونه شوې، همدغه یو موضوع دغه کېږي مخته راځي. خو که ستاسو خیلی د رئیس الوزرا د افغان طالبانو هغه خپله باندې پاکستان ته ویلي چې تاسو د افغان کډوالو پر وړاندې دغه ظالمانه رویه بند کړئ، دغسې د افغان تاجرانو موضوع هم په دغه کې راغلی چې پاکستان په محدودیتونه لګولي دي. خو پوښتنه زما داره چې په دغې باندې باس هغومره نه کېږي، لکه چې زمونږ په سیمه کې پوهانو سره خبرې کېږي، نو هغوی چې افغان طالبان غوسه هم پر دی دي چې پاکستان خپلې غوښتنې هغوی تک دي، خو د هغوی په غوښتنو باندې چې د افغان طالبانو کمې غوښتنې په هغې باندې باس قدرې هم نه کوي.
دا مهمه موضوع تاسو اشاره وکړه، داسې چې په افغانستان کې رسنۍ هغسې فعال نه دي لکه په پاکستان کې. په پاکستان کې رسنۍ فعالې دي، خلک خبرې کوي او دا مسله ډېره راپورته کوي، او په افغانستان کې رسنۍ کمزوري دي او دې مسلې ته اشاره نه کوي. واقعا د افغان کډوالو تر ستونزې لویه ستونزه په ټوله منطقه کې نشته. ته 1,000,000 او څه باندې ولکه افغانانو ته وایي چې ته اسناد نه لرې، او په ژمي کې دوی ته وایي چې ته زما له خاورې ووزه. نو دا خو یو د ډیرو په باور باندې یو ناورین رامنځته کوي. خو د دې له خاطره چې دا بحث راوند غاړو، اغلی حقپال که د بحث په وروستیو کې بیرته ستاسو نظر واخلم، تاسو دغه سفر ته هغه ناهیلي پکې په څه کې ده او امیدونه پکې څه دي؟ آیا افغانان به څه ترلاسه کړي؟
زه فکر وکړم چې افغانانو ته کوم امید دې سفر څخه ووسی، ځکه چې متاسفانه افغانستان او د افغانستان خلک د سیمې د امنیتي او استخباراتي رقابتونو ترمنځ متاسفانه ګیر پاتې دي، او دا چې طالبانو ته به څه وي او پاکستان ته به څه وي به وغږېدو. خو یو شی زه فکر کوم چې د پاکستان خلکو ته، هغه خلکو ته چې خصوصا که تاسو تاریخ